السلام علیکم د ازادي رادیو د نننې یکشنبه خبرونه لدی شي به پیل شوې. نن د مریض جرلسوي یو نیوی د اقرب یا لړم یا وشتمو د میلادي 2012 د نومبر 11 ده. د ازادي رادیو په د لومړی خبری مجله کې چې اسمت ساروان د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم او ری چې د افغانستان جمهوریت ریاست د ولسی جرګې او د اوبو انرژي وزیر د هرات د والی اداوي ردوي. خو لومړی مو د دې سات د خبرونو اوریدو ته راوړم. د سولی د عالی شورا هیئت له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. د افغانستان ولسمشر هندي پانګوالو ته بلنه ورکړه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او د اسرایلي ټانکونو په ډزو پرون درې فلسطینیان وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل تاکل شوې ده چې د سولی عالی شورا یو پلاوی په لنډو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. د دې شورا د نړیوالو چارو سلاکار او غړي محمد اسماعیل قاسم یار پرون ازادي رادیو ته وویل دغه سفر به تر یوې اونۍ په کمه موده کې وشي.
دا یو ښه کاري سفر دی او ان شاء الله راسته راولنه هم به ولري. اجندا هم چې جوړ شوی دی یو غني اجندا دی.
ویل شوی چې په دې سفر کې به د سولې عالی شورا غړي له پاکستاني چارواکو سره له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په دغه خبرو کې د پاکستان د رول په اړه وژخیږي. څه موده مخکې هم د سولې عالی شورا مشر غوښتل پاکستان ته سفر وکړي خو سفر یې وځنډول شو. افغان ولسمشر چې د هند په سفر بوختی وویل افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي پانګوالو پانګونې ته تیار دی. حامد کرزی پرون په ممبئی ښار کې له هندي سوداګرو او پانګوالو سره په خبرو کې دغه مسأله یاد کړه. ښاغلی کرزی وایي زه دلته له افغانستانه له یوه پیغام سره راغلی یم. هغه دا چې افغانستان د هند لخوا پانګونې ته تیار دی. په حقیقت کې افغانستان نن یوازې نه یوازې چمتو دی بلکې د پانګونې لپاره د هند سوداګرو ته د فرصتونو وړاندیز هم کوي. ولسمشر حامد کرزی د څلور ورځني سفر لپاره وړمه ورځ هند ته ورسېد. دی به سبا په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم سره هم وویني. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي روان مریض کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومان او جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. د دې سازمان مشر لال ګل لال ازاري رادیو ته وویل له دولت څخه غواړي چې د جنسي تیریو عاملان ونیسي او سخته سزا ورکړي.
له بده مرغه په شمالي ولایتو کې په ماشومانو باندې د جنسي تیریو کچه چې ده دا د نور هیواد په پرتله باندې ډیره لوړه ده. موږ وخت په وخت باندې خپل اواز اوچت کړی دی او د قانون په نافذ کوونکو ادارو باندې مو غږ کړی دی چې عاملین ونیول شي او عاملینو ته سزا ورکړل شي.
د بشری حقوقو سازمان خبرداري ورکوي که چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان د قانون منګولو ته ونه سپارل شي ممکن دا ډول پیښې نوري هم زیات شي. دو افغان سرتیرو د امریکا په مشرۍ پر ناټو ځواکونو برید کړی دی. چارواکو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په پیښه کې یو اسپانوي سرتیری ټپي شوی دی. په کابل کې رئیس صاحب یو بیان وویل برید د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو په جامو کې دو کسانو کړی دی. په ځوابي برید کې یو برید کوونکی وشل شوی دی. د اسرایلی ټانکونو لوري په دزو پرون لشت لژه درې فلسطینیان مړه او شاوخوا شل نور ټپیان شول. اسرایلی ټانکونو وروسته لدې دسي وکړي چې فلسطینیانو د اسرایلو پر پوځي غزمی برید وکړ. عین شاهدان وایي د اسرایل او غزې د پولي په وښتو کې د اسرایل د پوځ غزمه روانه و چې 14 نه وشو. په جواب کې د اسرایل پوځ پر غزې د ټانک او ماشين ګنو دزي وکړي. د غزې د روغتون چارواکي وایي ګن ټپیان په بد روغتیایي وضعیت کې دي. د اسرایل د پوځ سرچینې وایي د دوی پر جیپ موټر د یوه ټانک ضد توغندي په چاودنه کې درې سرتیري ټپیان شوي دي. یو عراقی چارواکی چې له روسیې سره یې د وسلو د رانیولو پر معاملې خبرې کړي د شوې موافقې لغوه کېدل ردوي. د عراق د دفاع سرپرست وزیر سعدون الدلیمی تر هغو راپورونو وروسته چې پکې ویل شوي د څلور اشاریه دوه میلیارد ډالرو په ارزښت له روسیې څخه د وسلو د رانیولو معامله لغوه شوې په دې اړه له خبریالانو سره خبرې وکړې. الدلایمی وویل دغه موافقه لغوه شوې نه ده، ده زیاته کړه موږ لا هم په خبرو بوخت یو. د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو څلور ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بالاخره د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. د رای شمیرنې نتیجې ښیي چې ولسمشر باراک اوباما ګټونکی دی. په دې ایالت کې د رایو طبقه بندي پرون بشپړه شوه او راپورونه وایي چې اوباما په 50 او د هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید میترامنی 9.1% رایې ګټلې دي. د دواړو کاندیدانو ترمنځ یوازې 4000 رایې تفاوت لیدل کیږي. او د مصر د مرکز قاهرې په جنوب کې پرون د دو ریل ګاډو په ټکر کې 4 کسان مړه شوي دي. امنیتي چارواکي وایي ظاهرا د اورګاډي کارکوونکو د سیګنالونو یا اشارو په اړولو کې غفلت کړی چې په نتیجه کې دو ریل ګاډي پر یو پټلۍ برابر شوي دي. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه خبرې. د ازادي رادیو د دې خبري مجلې په دوام کې د ولسمشر کرزی و بیان د ولسی جرګې د ادارات رچې غنې په واشنگتن کې افغان سفیر ته امریکا سره د امنیتي موافقه مسؤلیت سپارل شوی. د اوبو او انرژي وزیر په خلکو د وسلو د ویشلو په باب د شویو اداو د څېړنې غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو یو ټولنه وایي چې د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری 40% زیات شوی.
چې د جوزجان، بغلان، سمنګان، کندوز، تخار، بدخشان په دې ولایتونو کې د پخاپو پر تله باندې
د ننګرهار په لری پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې وسلوال طالبان پر خلکو په زور د خپل موبایل کارتونه خوري.
سره چې ټلیفون کې امریکا لیدل دي په خپل له په تیر کړه ډیر خلک مریضان شوي تنه په هسپتالو کې پرتې دي مېدو کې زخمونه جوړ شو.
د دې او ځینو نورو مطالبو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ویډیو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو څخه خبرې. د افغانستان جمهوریت ریاست د ولسی جرګې هغه ادارات کړ چې ګواکې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي موافقې په باب د خبرو مسؤلیت یو غیر مسلکي کس ته سپارلی دی. ولسی جرګې پرون وویل چې په امریکا کې افغان سفیر اکلیل حکیمی د دې موافقې په اړه د خبرو د پرمخ بیولو لیاقت نه لري. جمهوریت ریاست شاغلی حکیمی یو وړ کس بولی او وای چې له امریکا سره د امنیتي موافقې په اړه د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازی دی. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح دراوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی د حکومت کارکونکو بولی او وای په اداري فساد کې ښکیل نه دی. د ولسی جرګې ځینو استازو د شنبې پر ورځ په خپل عمومي غونډه کې شاغلی حکیمی په مالی فساد تورن کړ، خو د جمهوری ریاست د وین مرستیال احمد ضیا سیامک هیروی له آزادې رادیو سره په خبرو کې دغه ادعا بیا ساسو بلله. په خوشنی سره په روسیې کې پر خلکو د فساد ټاپه لګول اسانه سوي دي. دا ځل پارلمان د افغان حکومت پر یو کارکونکو انتقاد کوي. په تیرو وختونو کې اکلیل حکیمی څرګنده کړې چې د افغان دولت یو وړ کارکونکی دی. د شغلی هروی په خبره په امریکا کې د افغانستان سفیر د لیاقت لمخې ټاکل سوی او توانېدلی خپل کارونه ښه ترسره کړي. د په داسل کې د چې ولسی جرګې پرون ویل اکلیل حکیمی له امریکا سره د امنیتي موافقې پر سر د خبرو اترو د پرمخ بیولو لیاقت نه لري. د جمهوریت ریاست د وین مرستیال شغلی هروی وایي د دې موافقې په باب د خبرو اترو اصلي پرمخ بیونکی د بهرنیو چارو وزارت دی. دا چې شغلی حکیمی ستراتیژیک یا د اوږدمهالو امنیتي همکاریو خبرې اترې پر مخ بیایي دا یوه بله غلط فهمي ده. اکلیل حکیمی د بهرنیو چارو وزارت د کارکوونکي او ډیپلومات په توګه د بهرنیو چارو وزارت په استازیتوب هغه طرحې د امریکا له حکومت سره په دوه اړخیزو خبرو کې مطرح کوي چې د افغان دولت لخوا ورکول کیږي.
لکه څنګه چې په دې راپور کې ورته اشاره شوې وه، د افغانستان ولسي جرګه پر حکومت انتقاد کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي موافقې لپاره یو نامناسب شخص ته دنده سپارلې ده. افغان حکومت یو کمیسیون ټاکلی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې لپاره خبرو ته لاره هواره کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړیو پرون د جرګې په عمومي غونډه کې دا هم وویل چې امریکا له افغانستان سره د ستراتیژیک پلان د موادو عملي کېدو ته هم ژمنه نشکري. په دې اړه نور جزئیات خان محمد سینا اوروي.
د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو د څرګندونو له مخې په امریکا کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمی یو انجینیر دی او د هیواد د امنیتي مسئلو په هکله معلومات او تجربه نه لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې حکیمی ته د مذاکراتو د کمیسیون مشري ورکول د افغانستان په ګټه نه دي. د وویل د دې کمیسیون مشري باید یو مسلکي شخص ته ورکړل شي.
اگر ضرورت احساس میشه پیمان
که ضرورت احساس شی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی پلان لاسلیک شي، باید د دې کمیسیون مشري داسې شخص ته وسپارل شي چې د هیواد په امنیتی مسایلو کې تخصص ولري. نومول شوی شخص په امنیتی مسایلو کې تخصص نه لري او ټاکنه د افغانستان په مصلحت کې نه ده.
ویل کیږي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی پلان د مذاکراتو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا لورې مارک گراسمن ټاکل شوی دی. مارک گراسمن اوس مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی دی. د جرګې غړو دا هم ویل اکلیل حکیمی د مالی فساد دوسیه هم لري چې د فساد پر ضد د مبارزې عالی ادارې لوی سارنوالۍ ته سپارلې ده. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د اکلیل حکیمی په هکله د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولري، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نشول.
راپورت زمور قضاوت ستاسو.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل خان د مجاهدینو د شورا لخوا په هرات کې خلکو ته د وسلو د ویشلو په اړه د دې ولایت د چارواکو اداره کړه. شغل اسماعیل خان پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د هرات سیمه ییز چارواکي په دې لټه کې دي چې د ده خلاف دسیسه جوړ کړي. په وروستیو کې د هرات والی او یو شمېر نورو سیمه ییزو چارواکو ادعا کړې وه چې د اوبو او انرژۍ وزیر په هرات کې د مجاهدینو د شورا له جوړولو وروسته په دې ولایت کې خلکو ته د وسلو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل له حکومت وغوښتل هغه ادعاګانې چې د هرات د والي لخوا پده شوي په جدي توګه وڅېړي. ښاغلی اسماعیل خان د شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې د مجاهدینو د شورا لخوا په خلکو باندې د وسلو د ویش په اړه د هرات د والي ادعا بې اساسه وبلله. نوموړي وویل چې د پخوانیو مجاهدینو د وسله وال کولو او یا هم د دولت پر ضد د استعمالولو په اړه یوه کلمه خبره هم نه ده کړې. اسماعیل خان د هرات ولایت د چارواکو لخوا رسنیو ته وړاندې شوي سندونه جعلي وبلل او ویل چې هغوی په دې کار سره په هڅه کې دي چې د مجاهدینو شورا بدنامه کړي.
کارت نشان دادن د سخنگوی والی کې در اینجا صلات اوزی شده.
د والی ویاند یو کارت خودلای اوائیلی دی چې دلته وصله ویشل شوی. دا کارت چې دوی خودلای دی چاپ شوی دی. نتری معلومی گی چه چه دول وصله، تفنگچا، کلاشنکوف او کسه. دا دو وصله کارت نده بلکه یو ساختگی شای دی. په دې هیواد کې چې لشپیتو بهرنیو استخباراتي شبکونه ډیر فعالیت کوي، طبعا دسیسه جوړیږي که یو میل وصله هم ویشل شوی، زه حاضر یم چې د افغانستان د ملت پر وړاندې محاکمه شم او تر ټولو سخت سزا ووینم.
ښاغلی اسماعیل خان د مجاهدینو د شورا په اړه د هرات د سیمه ییزو چارواکو او د ولسي جرګې د رامنځته شویو اندېښنو په ځواب کې وویل چې د مجاهدینو شورا په افغانستان کې د امنیت د لا ټینګښت په خاطر جوړه شوې ده. نوموړي د دې شورا د جوړېدو یو هدف د وسله والو طالبانو د نفوذ مخنیوی وباله، خو د هرات مسؤلین ټینګار کوي چې د دې شورا له ادرسه وسلې ویشل شوې دي. د هرات د والی ویاند محیدین نوري ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل. خغلی نوري ویل چې په هرات کې په خپل سر د وسلو د ویشلو په اړه راټول شوي شواهد به مرکزی حکومت او اړوندو ادارو ته وسپارل شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د دې خبرونې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی او ځل بیا پوري. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی په لنډو ورځو کې پاکستان ته سفر وکړي. جمهوری ریاست د ولسی جرګې هغه ادارت کړ چې ګواکې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي موافقې په باب د خبرو مسؤلیت یو غیر مسلکي کس ته سپارلی دی. افغان ولسمشر چې د هند په سفر بوختی وایي چې افغانستان په قانون او نورو برخو کې د هندي پانګوالو پانګونې ته تیار دی. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان د مجاهدینو د شورا لخوا په هرات کې خلکو ته د وسلو د ویشلو په اړه د دې ولایت د مسؤلانو ادار رد کړ. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي روان مریض کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومانو جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دو افغان سرتیرو د امریکا په مشرۍ پر ناټو ځواکونو برید کړی دی. د اسرائیلو ټانکونو له لوري په ډزو پرون لشته لږه درې فلسطینیان مړه او شاوخوا 40 ټپیان شول. یو عراقي چارواکی چې له روسیې سره د وسلو د رانیولو پر معاملې خبرې کړې د شوي موافقې لغوه کېدل ردوي. او د امریکا د جمهوری ریاست تر انتخاباتو څلور ورځې وروسته په فلوریدا ایالت کې بالاخره د رایو شمیرل پای ته ورسېدل. د رایو شمیرنې نتیجې ښیي چې ولسمشر باراک اوباما په دې ایالت کې ګټون کړی. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. د رواني خبري مجلې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو مخکې تر دې چې نور راپورونه در واورو، جان آقا علي کوزی راته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په باب څه لیکل شوی دی.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د هغه امریکایي بریدمن د محاکمې لپاره چې په کندهار ولایت کې د شپاړسو ملکیانو په وژنې تورن دی، د عیني شاهدانو د څرګندونو په اړه یوه مقاله لیکلي او په یوه برخه کې لیکي د نعمت الله په نامه افغان عسکر شاهدي ورکړه چې د پیښې په شپه د سخت حیران شو چې وی قتل یو امریکایي پوځي رابرت بیلز د شپې شاوخوا یوه نیمه بجه د پوځي کیمپ پر لور را روان دی. د نعمت الله په وینا بیلز ډیر وارخطا معلومېده او د ورباندې څو ځلې غږ وکړ چې ودرېږي، خو هغه ورته په ځواب کې وویل څنګه یې. وروسته یې په انګلیسي ژبه څه وویل چې دی ورباندې پوه نه شو او نوموړی کیمپ ته ننوته. لاسن د سټم رسپانه لیکي د امریکا د پوځ څارنوالان په دې باور دي چې 9 کلن بریدمن رابرت بیلز د مارچ په 12 یعنی د 1400 ملکي افغانانو د وژلو په شپه 2000 له کمپ څخه وتلی دی. یو اپلای د الکوزو په کلي کې خلک وژلي او د هم اپلای په نجیبیان کلی کې. رسپانه زیاتوي نورو عسکرو د شاهدۍ ویلو پر مهال ویلي دوی هیڅکله نه دي اوریدلي چې یو امریکایي عسکر د شپې په تیاره کې په یوازې ځان له کمپ څخه ووزي، خو افغان عسکر نعمت الله وایي دی نه پوهېده چې دغه امریکایي عسکر څه کول، خو نورو ملګرو عسکرو ته په هغې شپې د بیلز د وتلو خبر ورکړی و. نعمت الله له کندهار څخه د ویډیویي تړاو له لارې د ترجمان په مرسته په امریکا کې جوړ شوې محکمې ته خبرې کولې. ورسپانه لیکي نعمت الله خپل بل ملګري تاشالي ته ویلي و چې دغه عسکر څار دی کوي. علی هم په شاهدۍ کې وویل امریکایي عسکر هغه شپه په 2:30 له اډې څخه ووت او خندلې. لاس انجلس ټایمز رسپانه د پوځي څارنوالانو لخوا لیکي رابرت د سهار شاوخوا 4:30 کې اډې ته د راستنېدو پر مهال چې عسکري جامې په وینو وي یو ټوپک او 9 ملي متري توپانچا او راکټ لانچر ورسره ول نیول شوی و. کاناډا چاپ ګلوب ان میل رسپانه کاناډا باید افغانستان په یاد ولري تر سرلیک لاندې یو مضمون لیکلی او په یوه برخه کې راغلی. په افغانستان کې د کاناډا د اوږدې مودې او د زیات لګښت جګړې کې د کاناډا 1,000 تنه سرتیري وژل شوي، په زرونو نور ټپیان دي او په زرونو نور ممکن په روحي ناروغیو اخته شوي وي. دا مهال د خلکو لپامه د دې جګړې غورځېدل ډېره خواشینونکې مسله ده. ورسپانه لیکي د افغانستان له جګړې څخه کاناډایانو کوم درسونه زده کړل. په ځواب کې لیکي زیات درسونه زده کړي خو درې ډېر برجسته او مهم دي. لومړی، مخکې له هغې چې تاسې حرکت کوئ یا ځغلئ باید شاوخوا ووینئ. په دې معنی جګړې ته تل زیات عواقب لري. که چیرې جګړې ته تل غوره کیږي ملي ګټې تقاضا لري چې له عمل مخکې باید په جګړې کې پوره ښکېلتیا په غور سره وارزول شي. دوهم درس د ستراتیژۍ دی او هغه داسې چې اولیتونه باید څرګند او ښکاره وي. د ورځپاڼې په باور کاناډا، امریکا او ناتو په افغانستان کې داسې څه نه درلودل. ګلوب ان میل زیاتوي درېیمه مسله دا ده چې سړی باید له خپلې ناکامۍ څخه یو څه زده کړي. د ناتو د غلطو مشورو پریکړه چې په یو اړخیز ډول یې کورنۍ جګړې ته ورودانګل وحشتناکې جګړې رامنځته کړې. طالبان دا مهال یو ځل بیا په پوره قوت راپورته شوي او د قدرت نیولو امکانات زیات کړي دي. افغانستان له لسو کلونو مخکې مودې په پرتله په هر برخه کې په ډیر بد حالت کې دی.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وای په شمال کې روان کال پر ماشومان او جنسي تیری زیات شوې دي. د دې سازمان مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مسؤلو ټولنو وغوښتل چې پر ماشومان د دغو تیریو مخه ونیسي. صالح محمد صالح د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي روان المریز کال د افغانستان په شمال کې پر ماشومان او جنسي تیری د تیرو کلونو په پرتله 40% زیات شوی دی. دغه سازمان خبرداری ورکوي که چیرې پر ماشومانو د جنسي تیری عاملان عدلي تعقیب نسی کیدای سي دغه ډول پیښې نور هم زیات سي. د بشري حقوقو د سازمان مشر لالګل لال له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر ماشومانو د جنسي تیری کوونکو پر محاکمې ټینګار وکړ.
په هغه ولایتونو کې چې د شمال په ساحه کې موږ کار کوو چې هغه جوزجان دی، بغلان دی، سمنګان دی، کندوز، تخار، بدخشان، په دې ولایتونو کې د پخوا په پرتله باندې دغسې پېښې چې هغه د جنسي تېرۍ پېښې دي د دې ګراف پورته تللی دی. د دغې کچه په سلو کې 40% پورته تللې ده.
د بشری حقوقو د سازمان مشر پر ماشومانو د جنسي تیری دوام ته اندیشنه څرګند کړه. تر دې مخکې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مسولانو هم پر ماشومانو جنسي تیری یو جدي ستونزه بللې وه او دې مسلې ته د چارواکو د پاملرنې غوښتنه کړې وه. پر ماشومانو د جنسي تیری پر زیاتېدو په داسې حال کې اندیښنه شول کېږي چې په تیرو اوو ورځو کې نامعلومو کسانو پر دوو ماشومانو جنسي تیری کړي دي. په تازه مواردو کې په سمنګان کې پر یوې 1 کلنې نجلۍ او په تخار کې پر یوه 4 کلن هلک جنسي تیری سوی دی. په افغانستان کې ماشومان په نورو برخو کې هم له زور زیاتي سره مخامخ دي. همدا تیره اونۍ 4 محلي پولیس پر یوې ښځې د جنسي تیری په جرم په کابل کې په علني ډول محاکمه شول. ویل کېږي دوی په کندوز کې پر یوې ښځې جنسي
د ننګرهار د لرو پرتو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې هلته د طالبانو په نامه ځینې وسلوالې ډلې د لنډ وخت لپاره راښکاره شي او له چا سره چې په موبایل کې میموري کارډ وویني نو پرې خوري. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
جمعګل د دې پیښې یو تنعیني شاهد دی. دی وایي څو ورځې وړاندې خپل پلرني کلي لوړې مینې ته تللی و چې دغه وسلوالې ډلې سره مخ شو.
چکر مو یو څو انډیوالانو څنګه چلته لاړو، موټره مودره بس راغله. چې راغله موږ ته نه پوښتنه وکړه چې د مکتب ته لر کوم استلې. موږ ته ویچ راکېوځې موټر نه چې کله راکېوت موږ نه ټلیفون نه واخیسته چې واخیسته ویل ممبر کارډ یې څه کړی. موږ ورته چې ممبر کارډ یې موږ سره نشته دی، بس موټر سیټونه مو درندې ځمکې مړې دي. ویلنه دی کې ممبر کارډ یې چې را پیدا کړو در باندې خوریا. هغه کلي خلکو وړکو موږ ته ویل چې موږ سره آر ایچ سره چې ټلیفون کې ممبر کارډ لیدلی دی، په خوړلی دی، په تیر کړی. ډېر خلک مریضان شو، تنې په هسپتالو کې پراته دي، میدو کې زخمونه جوړ شو، ټولو باندې خوړلې نه پرېدي. بېخي
سید انور چې د هسکې مینې ولسوالۍ د برې غرنۍ سیمې اوسیدونکی دی وایي چې دوی د غرونو خلک دي او هلته د کچرو په وسیله خپل دیاړي کوي. دی وایي د خپل کار پر مهال چې زړه یې تنګ شي نو د موبایل پر غږولو خپل پام غلطوي، خو د دغو وسلوالو له ویرې نشي کولی چې میموري کارډ لرونکي موبایل نه له ځانه سره وګرځوي. سید انور وایي یو ورځ پر ده او ملګرو یې وسلوال راغلل، خو دی ترې په تیښته بریالی شو. ولې د ده په ملګرو یې میموري کارډونه خوړلي وو؟
دا د ارزانو د دوی ارزانو خوړ کې وو. کسان طالبانو او طالبان نومې په ځانې ښه وو. موږ ته نکلي ته وتښتېدو پټ شو. څلور 15 کسان رانیولې او بیا بل نفر کې سر تکوله چې کسانو مې ټول باندې میموري کارډ وخاړه او موبایلونه تمات له خشپه چې کړه پوښي او موږ سره وتیګه مخ کې ورکاو بس نه وتخې دوه را بس ځان مور سره.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت تاییدوي چې ایران غواړي افغانستان ته د خپلو تیلو د صادرولو لپاره یوه نلیکه تیره کړي. د ایران رسنیو د خپلو چارواکو له خولې ویلي چې ایران غواړي خپل ختیځ ګاونډي افغانستان ته د تیلو یو پایپ لاین وغځوي. په دې اړه نور جزئیات معصوم میوان وړاندې کوي.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د دې پروژې په اړه تر اوسه رسمي خبر نه دی پیل شوی، خو وایي دغه پروژه د واړو هیوادونو په ګټه ده. د دې وزارت مسؤلین وایي افغان او ایراني چارواکو د روان کال په لومړیو کې یو تړون لاسلیک کړی و چې ایران به د کال افغانستان ته 1 میلیون ټنه تیل ورکوي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان وحیدالله غازخیل د شنبه پر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني چارواکو هغه وخت افغانستان ته د تیلو د یوې نلیکې د غځولو یادونه هم کړې وه.
راتلونکي کې چې د افغانستان سره د دوی کوم مشهد د رفسنجان دی، دغه ځایونه چې نږدې دي د افغانستان سره لیک راوغځوي او افغانستان ته د لیک له لارې تیل ورکړي.
د ایران رسنوی د هغه هیواد د تیل وزارت مرستیال ادی رضا زیغامی له خولې ویلي چې ایران غواړي افغانستان ته د تیل ورکولو لپاره یو نلیکه وغځوي. ادی رضا دا هم ویلي چې ایران غواړي په دې سره د افغانستان د اړتیا وړ انرژي یو برخه ورپوره کړي. د دې پروژې د جزئیات په اړه ایرانی چارواکو نور معلومات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په دې اړه به ډیر ژر کابل ته یو ایرانی پلاوی سفر وکړي.
د رواني خبري مجلې په دوام کې د ژوند رنگونه حمله رو خو مخې تر دي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره نوی موقت مشر وټاکل شو. د سی آی ای پخوانی مشر ډیوډ پیټرایس وړ مبرز ول چې د دې ادارې لپاره ځان مناسب نه ګڼي او استعفا کوي. دا چې پیټرایس ولې د خپل دندې څخه د استعفا پریکړه وکړه، په دې اړه فرشته جلالزی جزئیات وړاندې کوي.
وسله دي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر ډیوډ پیټرویس لا کار د خپل استعفا اعلان وکړ. د دغه ادارې مرستیال مایکل مورل د سرپرست مشر په توګه ټاکل شوی. جمهور رئیس باراک اوباما د ډیوډ پیټرویس استعفا ومنله او په یو اعلامیه کې ویلي چې پیټرویس د ډیرو تکړه موثرو جنرالانو دی. ولسمشر اوباما ډاډ څرګند کړ چې د پیټرویس تر استعفا وروسته به هم د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای له کوم خنډ او ځنډ څخه پرته خپل کار جاري وساتي. د ډیوډ پیټرویس استعفا د جمهور رئیس په توګه د ولسمشر باراک اوباما تر بیا ټاکل کېدو درې ورځې وروسته اعلان شو. ټاکل شوی و چې د یکشنبه په ورځ د امریکا کانګرس جنرال پیټرویس ورغواړي او په لیبیا کې د امریکا د سفیر د وژل کېدو په اړه پوښتنې ورڅخه وکړي. د کانګرس یو شمېر غړو پر پیټرویس نیوکې کولې چې په بنغازي کې د امریکا پر سفیر تر حملې مخکې د امنیت او د استخباراتو په چارو کې نیمګړتیاوې موجودې وې. ډیوډ پیټرویس د واشنگتن د پالیسیو د یو جدي پولي کونکي او د پوځي خدمت په موده کې د یو کلک عسکر په توګه پیژندل شوی و. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرویس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې ده، تیر کال د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر وټاکل شو. پیټرویس د خپل استعفا لپاره په اعلامیه کې ویلي چې دا کار یې د شخصي دلایلو له مخې کړی دی.
د دې خبري مجلې راپورونه هم دومره ول. په یاد لري چې د اتو بجو له خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د خبرونې موضوع به اعلان کو او هله لرو چې ټلیفون وکړي او خپل نظر څرګند کړي.
د ژوند رنگونه
بن سلام علیکم، از من محمد سلام محمدی د ولوګر د ولاتیم. زه د یو دفتر کې کار کوم چې ای ټی آر په نوم باندې ده. موږ سروې کوو، خپل دفتر لپاره نظریات راټولو.
تاسو معمولا په کومو برخو کې سروې کوئ؟ د خلکو نظریات په کومو برخو کې راټولوي؟
زموږ عمومي د سهار پروژه موږ تراکي، موږ هغه نظریات راټول. مثلا دا زموږ پروژه ده د لیګ برتر میدان سبز دغه ده، فوټبال په حساب باندې ده. بله، و د مخ کې کوم بازیان سوسو د لیګ برتر، یعنی موږ دغه په حساب باندې د خلکو سره نظریات راټولو.
تر اوسه به موږ کاسونو سره مرکی کړي، په دې موره د سروې بم کړي. یو خلکو نظریات څنګه؟
خلکو نظریات ډیر خو تقریبا موږ د یو څلور فوکس ګروپ، یعنی پنځه فوکس ګروپ موږ کړي. داس ګروپي باسي ګروپ کې اته نفر یا شپږ نفر، تقریبا یو څلوي 50 نفر سره موږ دا باس کړي دي. دا د فوټبال د ورزش په حساب سره خلک څومره ورزش ته علاقه لري، دا غوږ موږ دغه موضوع ده.
د تاسو دغه سروې چې بش پړ شي، نتایج به څه وي؟
نتایج دا ده چې خلک زیاتره ورزش ته تشویق کیږي، یعنی زموږ دا بس گروپی سکو، یعنی پدې کې قسمه قسم خلق را دا کیږي، را جمع کیږي. دا خپل د لیګ برتن برنامه سي ده، یعنی ځوانان زیاتره فوټبال ته تشویق شوی دي، ورزش ته عموما ورزش ته زیاتره تشویق شوی دي. یعنی مش خندار ته لاړو، عموما خندار خلق ټول زیاتره ورزش ته زیاتره تشویق شوی، او ټول فوټبال کول ټول لاول سي، یعنی ورزش په انسان د پرس ګټه لري، ټول لا پیدل. یعنی خلق د مخدر د مواد څخه دلته لاس دا اخلي.
خلق څنګه دی علاقه مندې کی ته نظر درکې کځنی موایس نه مامه پوښتې نه غوړم په موضوع کې نظر ورکم؟
خیر، خلک مختلفه، خلک زموږ سره دا کی کې بعضی نظر ورکي، بعضی وایي زیاده کوم خبره نشته، دا کوم صدقه دي. تاسو راځي خالص سروې کوي نورځي، یعنی زیاتره ځای کې د زموږ سروې زیاتره نتیجه ورکړي ده. زموږ تللې ولایاتو ته، مثلا موږ لاړو هرات ته، مخ پروس کال هرات لاړو، هرات کال ته د زموږ سروې د باره کې اوس د کوم ماجرین چې د افغانستان ناراضي دي، پاکستان نه افغانستان ته، دغه نه پښتنه کوي چې څنګه لاره کې څنګه تاسو کوم مشکل دلته ځکه لري کول لري. دا موضوع بیا د بعد از موږ د سروې بعد یې نغوی سره کومک مو شو.
د سحکاری چې په دې سروې کې تاسو تم خد چکرونو زمينه مسايده د زکټول ولایتونو ته ځای کې څنګه؟
بله، زه تقریبا یو درې سالور ولایتونه ته نیم تل نور ټول ولایت ته تلم.
کوم کسان چې ډیر سفر کوي هغه ډیر خاطرات لري، د تاسو هغه جالب خاطره کراتو وای چې ریوت تاسو تللی استي؟
زه تاګاو تلاړم په روز کال یو پروژه او لاړې او قریه ته التم سروې کار شروع سو. پاندې موقع کې زه د نفر سره نه سم ده هغوی کور لمخ کې دلته جنگ شروع شو یعنی زموږ مخ ته مرمۍ راتلله ما هم خپل کار ته دوام ورکړ په خاطر سمال دا کار ډېر ضروري ده باید همدا راغلی همدا کلي ته باید نن کار خلاص کړو تر هغه ما کار خلاص نه کړه دس مرمۍ راتلله شاوخوا ته هم کتل اس مرمۍ عدالت راځي بیا هم ما خپل کار خلاص کړ دغه بعد بیا زه راغلم بیرته خپل لغه خپل ته
په دې هیله چې بیا له داسې پیښو سره مخ نه سئ ډېره مننه تاسو
ته ډېره مننه خیر اوسه
له همدې سره